افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یسنوري هر کله کوم. په دې خبرونه کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو له وروستي حاله مو خبرو په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د افغان سولې لپاره د بین الافغاني غونډې په ملاتړ لارین وکړ. د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون وویل د افغانستان په سولې په بهیر کې د ښځو د ګډون په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. پردی موضوعاتو پراپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه در تخبرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو ترې با ظاهر د خبرونه اوروي.
پسرکت مهمو خبرونو سره ټکی د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. په لغمان کې په یو طرف کې پیښه کې لسو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتلې دي. د خبرونو تفصیل د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکراتو په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري. د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دواړه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوي دي. د افغان دولت د پلاوی یو غړي نادر نادری رسنیو ته پاستول پیغام کې وویل پر ځینو مواردو اختلافات د ختمولو لپاره بحثونه دوام لري.
اغه عمومي طرز عمل او د کاري طرز عمل چې مساوده سوې او نهایي تقریبا نهایي ده په اکثر مواردو کې اجماع شته. اغه نکات چې پاتې دي کارول باندې روان ده چې اغه خلاصي.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین محمد نعیم وردک تیر ماښام پر ټویټر لیکلی و چې د طالبانو د مرکزی پلاوی مشر مولوی عبدالحکیم حقانی پرون ویل چې شو فرصت رامنځته شوی چې د څلوېشت کلونو ناخوالو د هواري پاړه په شفضا کې خبرې کیږي. د افغانستان دولت د اوربند غوښتنه لري خو طالبان وایي لومړی باید د جګړو پر عواملو خبرې وسی. د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکې یو موټر چپسوي شاو خالص ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته اړولید. د لغمان د والي وین اسد الله دولتزي ازادي رادیو ته ویل چې د پېښن ان سهار سمه
د لغمان ولایت علي شنګول سوالي ګونپال درېس خده ولسی وګړو یو موټر محترم خرته پلار او چی له وګړنګ څخه غورځیدل. متاسفانه په دې پېښه کې درې کسان شهیدان شوی او ته ټپيان دي.
نو مور زیاته کړی چې ټپیان سمدستي د یادی ولسوالۍ او مرکز محترلام روغتون ته انتقال شوی دی. شغلی دولتي د دې پیښې د دلیل په اړه سند ویل خو تر ډیره په د افغانستان پر لوی لارو ورته پیښې د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ او ډیر سرعت له کبله کیږي. اخوا د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفګان ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي او شل نور ټپيان دي. د تخار د والي وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر د کلفګان په بازار کې شوې ده. د نوموړي په خبره تر چاودنې وروسته اور هم لګیدلې چې دولس دوکانونه پکښې سوځېدلې دي. د دې پیښې مسؤلیت شانه د منالي خو د تخار په ځینو برخو کې وسلوال طالبان فعالیت لري. د افغانستان د اقتصاد وزارت د آسیا پراختیایي بانک راپور تاییدوي چې پکښ ویل سوي شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد منفي 15 سلنه تر راټیټ سي. دغه وزارت وایي سهراب بهمن ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د بیکاری کچې د کورونا وایروس او امنیتي او سیاسي مسایلو د حکومت پر اوایدو منفي اخیست کړی دی. هغه زیاته کړی چې د آسیا پراختیایي بانک راپور تاییدوي او دا وړاندوینه ده چې څلور سلنه به د افغانستان اقتصاد راټیټ سي. د آسیا پراختیایي بانک په یو تازه راپور کې ویل دي چې شای پر روان میلادي کال کې د افغانستان اقتصاد د کورونا وایروس او نور امنیتي او سیاسي ننګونو له امله منفي 15 سلنه راټیټ سي. له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق تر لاسلیک وروسته فلسطینی ملیشو څو راکټونه د اسرائیل پر یو ښار وشتلې دي. د اسرائیل اردو هم تایید کړی چې د دې اقدام په خبرګون کې نن د سپتمبر 14 پر غزه هوایی بریټ کړی. د اسرائیلي ځواکونو په خبره د حماس ډلې 15 توغندي پر اشدود ښار وشتلې چې په نتیجه کې دوه تنه ټپيان شوي دي. دواړه لوري داس مهال پر یو بل بریدونه کوي چې د بحرین او عربي متحده اماراتو په واشنگټن کې پرون له اسرائیل سره د اړیکو د عادي کولو موافقه لاسلیک حماس دلی اسرائیل ته خبرداري ورکړی دی چې که د فلسطینیانو پر وړاندې لزور کار واخلي نو له جدي خبرګونونو سره به مخامخ شي. د اقتصادي همکاریو او پراختیا سازمان اټکل کوي چې روان کال د کورونا وبا له کبله نړیوال اقتصاد به دومره خراب نه وي لکه مخکې چې وړاندوینه شوې وه. خو دغه سازمان زیاتوي چې راتلونکي کال به هم د اقتصاد بیا رغونه د هغه څه په پرتله چې وړاندوینه شوې په منځنۍ سطح کې وي. دغه بین الحکومتي اداره چې مقر یې په پاریس کې د نن ویلې چې تمه لري روان کال د نړۍ خالص تولید به 4.5 سلنه راټیټ شي. درې میاشتې وړاندې د 6 سلنه اقتصادي ځوړ اټکل شوی و. دغه سازمان د معلوماتو لمخې نړیوال اقتصاد به راتلونکي کال له 5 سلنه ودې سره بیرته راپورته شي. د 2020 کال په دوهمه ربع کې نړیوال تولید د 2019 کال د وروستیو پرتله مخکې لدی چې دا وبا پیل شي 10 سلنه کښته و. او د رسنیو د څار نړیوالې ادارې په ایران کې پر آزاد خبریال خسرو صادقي بروجینی د زندان حکم غندلې دی. د آزاد خبریال د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټ ایښودونکو د سپکاوي د دولت ضد تبلیغاتو او د ملي امنیت پر وړاندې توطیه په تور په اوه کاله بند محکوم او د سپتمبر پر 9 د تهران ایوین زندان ته یوړل سو. د خبره بي پولو خبريالانو په ویلامي کې د سپتمبر پر 15 کړی ده. د رسنیو د څار نړیوالې ادارې د ایران له چارواکو غوښتي چې په خپل سر ډول د خبريالانو بندی کېدو لاس واخلي. دغه خبريال پاکست میاشت کې په لویدیز ایالت آذربایجان کې نیول شوی وو. نوموړی د تهران د آزادو خبريالانو د ټولنې یو غړی دی. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د مرکزي پلاوی او طالبانو د مرکزي پلاوی ترمنځ د خبرو اترو معلومات له یو آدرس خبريږي.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي.
د دې شورا وایان فریدون خوزونو چې مرکه هم په همدې خبرونه کې اوریدل شي. په جلال آباد کې یو شمیر خزونن دی یو لاریون لاري د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ خو خپلې غوښتنې هم مطرح کړې.
خیر د نور راشي او د سول پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي.
د ملګرو ملتونو په خوانی سرمنشي بانکي مون ویل د افغانستان د سول په بهیر کې د خزو ونډه په اړه باید ډاټ تر لاسه شي. په نړیوالو مسایلو کې په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی امارات او اسرائیل ترمنځ اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ نویو شخړو له حاله مخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. نوریاس نوری اند خبرونه پاته برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي توافق شوی چې لدی وروسته به د افغان دولت د مرکزي پلاوی او طالبانو د مرکزي پلاوی ترمن د مذاکرات او معلومات له یو آدرس خبريږي. د شورا وایان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل ډیر تمشته چې په قطر کې روان بین الافغاني خبري خې پایلې ولري او د دوه لورې تماس د لید طرز عمل په ډیرو مواردو توافق کړي. بل خو په قطر کې طالب پلاوی وی باوري سرچینه هم ازادي راډیو ته ویل چې نن بل دوه خو د تماس د لید غړي عمومي طرز عمل نهایی کړی. رحمت الله افغاني نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی او د طالبانو د مرکزي پلاوی د تماس ډله تمل لري چې نن چهار شنبه به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره عمومي او کاري طرز عمل ورستای سي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خوزون د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر دوه ورځو کې د دواړو خواو د تماس ډله په ډیرو مواردو توافق کړی.
یو توافق دا هم شوی دی چې دواړه طرفونه باید یو مشترک ژبه پیدا کړي او یو مشترک ژبه باندې د افغانستان خلکو د معلوماتو رسوي، چې دا خپل یو ښه نقطه ده، یو ښه خبره ده او امیدواری ډیره ده. خدای پاک مهربان دی، مونږ چې تر راغلی یو لکه څنګه چې د ملي مصالحې د عادي شورا مشر خپل وینا کوي لپاره یو پاک نیت راغلی او هدف هم دا چې جګړه پای ته ورسیږي. امیدواری ډیره ده چې ان شاء الله مونږ یو نتیجه سره ورسیږو.
خغلی خزون زیاتوي په دې هم هوکړه سوي چې د مذاکراتو په جریان کې باید دواړه غاړې د یو بل نظر ته درناوی ولري او لزغمه کار واخلي. له دې وړاندې د افغان دولت د مرکزي پلاوی غړي او ویان ویلی وو د طرز العمل له بشپړې دوروسته به ډېر ژر د مذاکراتو د ایجنډا په اجزاو بحثونه پیل سي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو پلاوی وغړي ازادي راډیو ته وویل چې نن د دواړو خواو د تماس ډله د طرز العمل په ورستي کېدو خبرې کوي. بلخوا د افغان دولت د مرکزی ټیم یو غړی چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوښتل نوم او غاګې خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې طرزل عمل کې 19 موارد و چې په شپاړو سوې د تماس د ډلې له لوري هوکړه سوي. سرچینه زیاتوي چې درې جدي موارد چې تر اوسه وربند بحثونه نه دي ورستي سوي، یوې د دولت د پلاوي د اوربند غوښتنه او په مقابل کې د طالبانو غوښتنه چې مذاکرات باید له امریکا سره د طالبانو د هوکړې په چوکاټ کې پر مخ یوړل سي، او درېیم یې د مذاکراتو پیل او یا هم لغوه کول دي. په ورته وخت کې د امریکا سی بی ایس شبکې تازه راپور ورکړی که بین الافغانی خبرې پایلې ور نه کړي، طالبان په پوځي لاره اغه ورکوي. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د طالبانو دې دریس ته په غبرګون سره په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دا د افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره خورا خواشینونکی او مایوس کوونکی دی. ښاغلی صدیقي دا هم لیکلی دا چې طالبان له سولیزې لارې پرته په پوځي حل لارې ټینګار کوي، دا د سولې د اوسنۍ روحي خلاف ده. د افغان دولت د مرکچی پلاوی او د طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د شنبې په ورځ د مذاکراتو د پیل غونډه وه. اوس یې د طرزالعمل په وروستۍ کېدو خبرې روانې دي او په درېیم پړاو کې به په ایجنډا خبرې وسي.
د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی وایي د دوی او طالبانو د تماس ډله د مذاکراتو لپاره پر عمومي او کاري طرزالعمل توافق ته نږدې شوي. ویل شوی چې په کم مواردو باندې چې توافق نه دی شوی بحث روان دی چې ډیر ژر به هغه هم نهایی شي. نن مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا لویان فریدون خوزون سره چې په دوحه کې دی مرکه وکړه، او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې تر اوسه په مشخص ډول پر کومو مواردو توافق شوی او کوم موارد پاتې دي.
په څو مواردو باندې بحثونه شوي دي د دواړو مذاکراتي هیاتونو ترمنځ چې کې کوډ اف کنډکټ یا د اصول د مذاکراتو چې دي په دې باندې توافق شوی دی چې ډېر جزئي مسایل ممکن پاتې وسی او یا دوه مسایل چې په هغه باندې طالبان خپل نظر غوښته چې مشوره وکړي. او نن به هغه کې مثلا غونډه څنګه شروع شي، چیرته شروع شي، په غونډه کې کنایي ویل نه باید ونه ویل شي، احساسات باید کنټرول کړی شي، مذاکره باید څنګه مخته ولاړ شي، د غونډې نوبت څنګه واخیستل شي، دا مسایل دي چې دا نظم او ډیسپلین د دې رامنځته کوي. په اجنډا په دارالانشا باندې توافق وشو چې دارالانشا څنګه جوړ شي، څوک به جوړ شي، د جلسې نوټ څوک واخلي، چې بیا نوټ واخلي، بیا دا څنګه نهایي شي، متنونه څنګه غشي، مطبوعات ازاد شي، ورکړل شي. په دغو ټول مسایلو باندې هوکړې شوي دي او تمه ده چې دا مثلا نن خلاص شي.
خپله کراسو اجنډا ته آیا د اجنډا موضوع هم تر بحث لاندې نیول شوی ده؟ په کومو موضوعاتو به دواړه ټیمونه خبرې پیلوي؟ هغه لومړنۍ خبرې چې دوی پیلوي هغه به څه وي؟
تر اوسه خو موږ په دغه مسایلو باندې بحثونه کوو. کله چې دا بحثونه ختم شي، لاغې وروسته به دواړه لوري اصول د مذاکراتو کې او په دې کاري طرزالعمل کې دا مسایل ټول شامل دي چې اجنډا باید څنګه جوړ شي، څنګه دواړه لوري به توافق وکړي شي. موږ هر ورځ د تماس ډلې چې په دې باندې ناشته کوي به تاغې نهایي کې وروسته خپل منځي مجلس ته دي. خپل منځي مجلس وروسته به دواړه لوري هغه تماس ډلې ترمنځ بیا بیرته نهایي کېږي او بیا په عمومي اجنډا کې نیول کېږي. چې لا تر اوسه هغې مرحلې ته موږ نه یو رسېدلي. لومړنۍ اجنډا چې تاسو هدف دی چې اساسي مسایل دي په څه شي خبرې کېږي، تر اوسه دا مسله تر اوسه نه ده روښانه شوې.
فکر نه کوي چې دا پروسه یو څه ځنډنۍ شوله ټاکل شوې وه چې د دوشنبې په ورځ باندې دواړه مرکزي پلاوي مخامخ خبرې پیل کړي، نن چهارشنبې ده. فکر نه کوي چې دا به ډېر وخت ونیسي او کله به موږ د دې شاهد واوسیږو چې دواړه ټیمونه سره کښېني او په اصلي موضوعاتو خبرې پیلوي؟
زه فکر کوم چې دلته یو ناسم پوهاوی هم جناب نوري صاحب رانسته شوی دی. هغه دا دی چې مخامخ ناسته، موږ عملا مخامخ ناستې لرو. تېر ورځ دویمه عمومي ناسته، عمومي چې کله موږ وایو هدف دا دی چې ټول مذاکره کوونکی پلاوی د مستر شاه کښېني، هم زموږ هم د طالبانو. او تېر ورځ هم ناسته ترسره شوه، ممکن نن هم موږ ناسته ولرو. مخامخ مذاکرات شروع شوي دي او مذاکرات د همدې ځینه موږ باید شروع کړو چې په دغو مسایلو کې چیرې موږ توافق ته ونه رسو، سبا له یو لوی مشکل سره جوړیږو. مخکې نه موږ باید یو اصول یو چارچو ولرو چې په کوم مسایلو باندې، په کوم ډول باندې، که احیانا په دینی مسایلو کې ځینې اختلافي مسایل راځي، دا به څوک حل کوي؟ د دې لپاره توافق شوی دی چې وګړه دینی کمیټه به دا مخته وړي او په دې اړه به یو حل لار راوباسي. په دې کې د فقه جعفری او د فقه حنفي مسله شامله ده چې اوس فیصله ممکن دا وشوه چې ممکن د دواړو طرفونو ترمنځ د علماو په کمیټه کې دا مسله حل شي. زه نه غواړم ډېر زیات ورکم، مهم دی هغه دا دی چې تر اوسه مذاکرات په ښه طرف روان دي.
د افغانستان ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزونو چې قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د خبرو د وروستیو پرمختګونو له جزئیاتو خبرولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، تر اوسه پورې د دواړو ډلو د تماس ډلو پر کاري طرزالعمل کار کوي، تر اوسه لا نه دی نهایي شوی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له پیلېدو سره د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په ملاتړ غږونه اوچتېږي. نن هم په جلال آباد کې یو شمېر ښځو د یو لارون لارې د افغانانو ترمنځ د پیل شوو خبرو ملاتړ وکړ. دوی د افغانستان د دواړو ټیمونو څخه وغوښتل چې هر څومره ژر باید په اور بند اصلاح وکړي. لرنډوالو ښځو چې شمېر یې لسګونه تنو په دواړو لورو دغه راز غږ وکړ چې د یو بل په وړاندې له زغم او حوصلې کار واخلي. له جلال آباد د ازادۍ راډیو خبریال سهار ګل امیرزی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوخت دي، په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خندونه لمخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او وروروژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې لزغم او حوصله کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمانم سنا صفای خیر د نور راشه او د سول پروسه سره یو ځای شي تر څو ټول خوشاله ژوند وکړي، تر څو زمونږ راتلونکي نسل په دې فکر کې نه وي چې زمونږ په هیواد کې یو وخت جنگ او جګړې او ناامني زیاته و. باید د ټول مخ کور بند شو، بیا نور کوم شرایط چورت برابرۍ شرنه هغه باید ټول بزانم.
زمانم مابوبري زمونږ ځوانان خلاص دواړه طرفه زمونږ بچی دي، دواړه طرفه زمونږ اورونه دي، بچیم دي. مونږ دغه خاص غواړو چې طالبان نه دي د حکومت سره وصله کې دي او یو زیاد شي طالبان نه دي د روغ دي وکي چې څه د نړۍ کې غړي غواړي طالبان نه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکزی پلاوی د بین الافغاني ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لسخمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خزو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی و وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاو چارې څارلي او هیله مند ده چې د افغانانو لپاره یو خزیره ولري. د پیاوړو خزو د شبکې مرستیال سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیا او خالی نه وي، خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
زیات هله منچو یو لدی سه غواړو چې زمونږ غغونو ته د زمونږ نور د ټولو افغانانو هله ته د هغه خبرو ته د هغه فکرونو ته دوی یو مثبت جواب وای او هله من د مزه باوري مې ان شاء الله چې دا مذاکرات پای ته ورسیږي او موږ ته د سولې یو خپل پیغام ولري.
دا یادونه ورده چې افغانستان د جګړې د خپل دوو خواو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبري د تیری شنبې په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هله زیات شوې دي. سهار ګل امیرزی، ازادي رادیو، ننګرهار.
د یوازې د افغانستان په دننه کې افغان میرمنې نه دي چې د سولې په ملاتړ غږ پورته کوي او د خپلو حقونو د خوندي کېدو غوښتنه کوي، بلکې نړیوالو هم په دغه بهیر کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي. نړیوال د ملګرو ملتونو پخواني سرمنشي بان کی مون ویلي د افغانستان د سولې په بهیر کې د ښځو ونډې په اړه باید ډاډ ترلاسه شي. بان کی مون دغه راز د سولې په بهیر کې د ښځو د حقونو د بشپړ خوندیتوب خبره هم کړې ده. نور حال به د ازادي راډیو د خبريالې ناجیه صفای پر راپور کې وورو.
د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بان کی مون د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې د خزو پر ګډون ټینګار کړی. بان کی مون د افغانستان د سولې په بهیر کې د خزو د بشپړ ګډون پاړه د نړۍ د سلو مشرانو سره یو ځای شوی او اعلان کړی چې سولې نه باید د افغان خزو په غیاب کې ترسره شي، بلکې باید د دوی ونډه پیاوړي وي. خغلی بان کی مون د خزو ټول یو امنیت لپاره د جورج ټاون په انسټیټیوټ کې ویلي، نړیواله ټولنه باید افغانستان د سولې روان بهیر کې د خزو ګډون ته لومړیتوب ورکړي ترڅو لوړو امنیتی موخو ته رسیدو لپاره چې لسیزې مو ورته هڅې کړي مرسته وشي. نوموړي زیاته کړي چې له ټولو ملي، سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو غوښتنه کوي چې د سولې بهیر کې د ښځو له بشپړ ګډون سره یو سولیز او باثبات افغانستان تضمین کړي. په ورته وخت کې د ملي روغې جوړې د عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي د افغانستان د سولې بهیر کې د افغان ښځو ونډه په بشپړ ډول په پام کې نیول کېږي.
د ښځو د حقونو چې ښځې د افغانستان د ټولنې نیمه برخه تشکیلې، دوی هم په مذاکره کوونکي پلاوي کې، هم د شورای رهبری په غوړو کې، و هم په مجبوری عمومي کې به ځانګړې ونډه ولري، او دوی به په تصمیم گیری کې مهمه ونډه ولري، او د دوی حقونه هیڅکله نادیده نه نیول کیږي.
همداراز د مدني ټولنو یوې ډلې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ټول شمول سولې لپاره د افغانستان میکانیزم په نوم یوې ناسته کې وویل هڅه کوي چې د مذاکرې له خېلو خواوو سره ټول شمول او تلپاتې سولې ته د رسیدو په برخه کې مرسته وکړي. د دې میکانیزم د رهبری پلاوی غړي لیلا ناصری وویل چې د اطلاعاتو ورکړه، همغږي او د سولې په خبرو کې د ټول ګډون د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره اړینه ده.
د دې میکانیزم مخه د سولې په مذاکراتو کې د افغان ښکېلو اړخونو سره د ټول شموله او تلپاتې بهیر رامنځته کولو کې مرسته ده، ترڅو وکولای شي چې د شخړې هر اړخیزه او دوامدار حل لپاره لار هواره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ د سولې خبرو د طرز العمل بشپړولو په اړه خبرې روانې دي. له دې سره د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا د ټول شموله سولې لپاره د میکانیزم په ناسته کې د ویډیو کانفرنس له لارې ول د سولې بهیر کې د خزو ګډون د دې پروسې د بریا لپاره اړین دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د روان خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونیزه خبرونه مهیروي. د پکتیا مرکز ګردیز او پټان ترمنز لوی لار چې پرې د نهو لسوالې خلک تګ را تک کوي له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ شوي. د دې ولایت اوسیدونکو د ولایت شورا یو شمیر غړي وای وسلوال طالبان په دې لار هر ورځ چک پاینټونه چوي، تلاش کوي او خلک له موټرو ښکته کوي. نور حال له ګردیز د ازادي راډیو د خبري لسان اریان په رپورت کې
د پکتیا د مرکز ګردیز ختیځ لورته د پروتونه ولسوالیو احمد ابا، میرزا کا، سیدکرم، احمد خیل، سمکنی، لجمنګل، جانی خیل، ډنډی پټان او د اریوب ززیو ولسوالیو اوسیدونکو چې د ګردیز پټان په لوی لار ته ګراتک کوي، د لارې په اوګدو کې د امنیو لړیدو او د طالبانو لخوا د چک پاینټونو جوړولو او تلاشیو څخه اندېښمن دي. د یو ای وسلوال طالبان هر ورځ د لوی لارې په یو شمیر برخو کې راوځي، تلاشی کوي او هغه کسان چې له موټر ښکته کوي ځنی وژني، خو ځنی بیا بیرته خوشی کوي.
لطف الله بنوایم د پکتیا ولایت اوسیدونکو، د ګردیز پټان لوی لارې تر پخوا ډیره زیاته نام نه شوې ده. تقریبا اته ورځې مخکې په همدې لارې د کړکین خلو په ساحه کې وسلوال زموږ دوه ملګري چې د دواخانې کاروبار کوي هم په دې دلیل د موټر نه ښکته کړو چې موبایل کې سندرې وي، چې له پوښتنې او وهلو نه وروسته یې بیرته خوشی کړی و.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي هم د لوی لارې له امنیت اندېښمن دي. د شورا غړي تاج محمد منګلوي وسلوالو طالبانو څو ورځې وړاندې په د لوی لارې یو شمېر کسان له موټر ښکته کړل چې له ډلې یو کس ووژه او یو شمېر نورې راخوشي کړل. د ټیلر موټر چلوونکی عبدل بیا وای وسلوال طالبان نه یوازې په د لارې چک پاینټونه اچوي، بلکې له تیرې یوې میاشتې راهیسې یې ګمرک هم فعال کړی چې لالو یو موټرو للسو تر ډیر شو زرو افغانیو محصول اخلي.
د دې چاغنه روب زو د طالبانو هغه د ډیر زرو روپې محصول کوي. هغه یره طالبانو خو میاش بکیږي، دوی دیوا میاش کیږي نسې چار مکه دغه بل زیاب تروي کا یغه بل زیاره تروي او کا پرچا دیغه کی لره دی وړه دی بور وشارینه او ته بیا پرچا لري هغه بیا ټاپه کوي وزه.
خو په پکتیا کې د 203 تندر قلوردو مسولین وای د دیلو لارې د امنیت لپاره تازه د نوې پوسټو د جوړولو او د عملیاتو د ترسره کولو پلان جوړ کړی چې په خبره ډیر ژر به عملي کړي. د تندر قلوردو ویاند ایمل مومند ازادي رادیو ته وویل
لوی لارو د امنیت په خاطر باندې یو ډیر لوی او جامع پلان باندې کار کړی دی، چې په دې پلان کې په ځینو سیمو کې د نوو بیزونو او پوستو جوړول دي، همدارنګه په دوامدار ډول د ګرځنده ګزمو زیاتول، چې انشاءالله د امنیت په برخه کې به بدلون راشي.
د وسلوالو طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د یادو پیښو په اړه به پلټنه وکړي. که څه هم په پکتیا کې د لویو لارو د امنیت د خرابوالي موضوع ته ځانه ده، خو په دې لاره د وسلوالو طالبانو ګمرک او د مسلسلو چیک پوینټونو اچول هغه موضوع ده چې په لاره تلونکو مسافرو اندېښنې له دې امله زیاتې کړې چې په وینا یې ځایي امنیتي مسؤولین یې په له منځه وړلو نه دي بریالي شوي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
په واشنگتن کې د بحرین، متحده عربی اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو د موافقو له لاسلیک کېدو وروسته فلسطینیانو پر یوه اسرائیلي ښار راکټ برید وکړل. د فلسطیني وسلوالو دا برید اسرائیل هم بې ځوابه پرې نه خود. اسمت سروان به نور تفصیل واوروي.
شپاره ساعته وروسته لدی چې په غزه کې میشتو فلسطیني وسلوالو د اسرائیل پر یوه ساحلي ښار راکټ وویشت او دوه تنه ژوبل کړل. د اسرائیل الوتکې نن په غزه ترنګ کې ځینې هدفونه وویشتل. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې د متحده عربی اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. اسرائیل او د ځوابي برید په واشنگتن کې له متحده عربی اماراتو او بحرین سره د اسرائیل د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو د موافقو د لاسلیک په سهار وکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې شاهدان وایي اسرائیلي الوتکې د حماس سختري زیدلې چې غزه په کنټرول کې ده، د روزنې د یوې اډې په شمول هدفونه په نښه کړل. تر اوسه پورې د دې هوایي برید په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویل شوي. څو ساعت وړاندې په واشنگتن کې د درو هیوادونو د اړیکو د عادي کېدو لپاره د موافقې د لاسلیک د مراسمو په مهال په غزه کې فلسطینی وسلوالو د اسرائیلو اشدود ښار ته توغندی وویشت چې له کبل یې دوه تنه ټپیان شول. د اسرائیل پوسټ تر اوسه پورې د ځوابي یا غچ اخیستونکي اقدام په اړه څه نه وایي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین امنیتي سرچینو حمله تایید کړې ده. د فلسطینیانو په نظر چې هڅه کوي د غزې په لویدیځه غاړه کې خپلواک دولت ولري، په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل، امارات او بحرین ترمنځ پرونی لاسلیک شوی موافقې د دوی له ارمان سره خیانت دی. په موافقو کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د څو لسیزو لانجې په پام کې نه دي نیول شوي. فلسطینیانو له اسرائیل سره د عربي هیوادونو د اړیکو عادي کېدار رد کړي او هغه تر هغو چې فلسطین د دولت په توګه نوی منل شوی پر شا د خنجر گذار بولي. فلسطینی مشر محمود عباس د واشنگتن له پرونی موافقه وروسته په یو بیان کې وویل په سیمه کې به تر هغو سوله او ثبات را نشي چې اسرائیل غصب پای ته ونه رسوي. په دغو تړونونو کې د اسرائیل هغه ژمنه شامله ده چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د ځینو برخو د یو ځای کولو د ځنډولو لپاره کړې ده. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د خپل راتلونکي احتمالي دولت د خاورې برخه بولي.
ستاسو له پیغامونو
د کنړ ولایت څخه په دوه کې چې د افغانانو د صلح خبرې روانې دي، هم د حکومت د خوانه هم د ښکېل غاړو د طالبانو وروڼو د خوانه، نو زه د یو نابینا په صفت باندې د افغانستان د یو جنګ ځپلي په صفت باندې راغي وروڼو، نو بس دی د دې جنګونو لاس اخلی. افغانان ډېر شهیدان شول، ډېر معلولین شول. داسې کور نشته چې په هغې کې معلوم نشته، داسې کور نشته چې په هغې کې شهید نشته دی. نو زما د ښکېل غاړو نه او په دواړو ټیمونو باندې مې غږ دی چې زما سوال ومني، راځي نور په افغانستان کې صلح وکړي، نو په افغانستان کې دا د وینې توې ده پرېږدي، دغه د مذاکراتو میز ته کښېنئ، ورونه یې یو بل سره کښېنئ، لوړې ژورې ته راکش کوي. بس یې نور په افغانستان کې دا 2 کاله وشو چې جنګونه دي، ماشومان هم را زلمیان شو، زلمیان هم سپین ږیري شو، سپین ږیري هم په دغه ارمان مړه شولو چې صلح به په افغانستان کې راځي. په بهرنیو باندې هم غږ کوو، راځئ موږ سره دوی د خیر په کار کې لاس واچوئ چې افغانستان کې صلح او آرامي راشي.
عبدالواحد لوګر نه دما پیغام د قطر مشرانو ته او د کابل نه چې کوم ټیم ورغلی د دې مشرانو نه دا د مې غوښتنه ده چې دا خبرې د خراب نه شي دغه خبرې په ډېر پاوشاله باندې وکړي نور افغانان سره جوړ کړي افغانستان نور جوړ کړي نور د جنګونه بس کړي نور د یتیمانو غم وخوري د خلکو د چیرونه له د هر مسلمان له چیرې نه غم ښکاري بس ورور په چیره کې غم نیستي بدبختي باسې د تاسې سوري ته خلک وسا کیني نور غمونه ورک شي له افغانستانه
غایګونیم د کندهار ولایت د فنجوایي ولسوالۍ سیمې جنګ والی ټول افغانان ته د دې جوړې د خبرو چې شروع شولې ټول افغانان ته مبارکي وایو الله پاک یو د خیر جوړه په افغانستان کې راولې چې ټول مسلمانان پر قرار او پر حرام شي ټول مسلمانان به الله پاک ته زارۍ کوي چې خدای پاک خیر جوړه راولې په افغانستان کې وسلام له خدای سره
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپټمبر کې ماشين کې مو پرې خو د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه ونځي خبرونه مهیروي او سفر به ظاهر تور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي
د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې مذاکرات په 15 ورځ له هم د کاري طرز عمل په اړه بحثونه دوام لري د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې دوه لوري د یو طرز عمل توافق ته نږدې شوی دی د لغمان د علي شنګول سوالي ګونپال درکه یو موټر چې پسوي شاوخوا لس ملک وګړو ته پکې مرګ جوړ بلاوشته د لغمان د والی ویان اسد الله دولتزي ازادي رادیو ته ویل چې د پېښه نن سهار سوي ده د تخار ولایت چارواکي تاییدوي چې په کلفغان ولسوالۍ کې د ماين په 14 کې دوه ملکي وګړي وژل شوی او شل نور ټپيان دي د تخار د والی وین محمد جواد هجري نن سهار ازادي رادیو ته ویل چې دا 14 پرون مازدیګر د کلفغان په بازار کې سوي و د کابل بازانو کرکټ لوبډلې د افغانستان د شپږیز لیگ پایلو به وګټله د غلوبډلې د مساینا کټالانو ته وصول څلويشت منډي هدف وټاکه د جاپان د پارلمان استازو ایوشي دی سوګا د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکه سوګا نن د جاپان پارلمان ته ولاړ او د دوړو مجلسونو د باور رایې ترلاسه کړې او له اسرائیل سره د بحرین او عربي متحده اماراتو د توافق ترلاسه کورسته فلسطینی ملوشو څو راکټونه د اسرائیل پر وښار وښتل دي
او مخکله د چونی زو خبرونه توار ورسیږي ناجیه صافی سپورتي خبرونه وړاندې کوي
د سپورت ورزنه هنداره
نن د کرکټ شپږیزی لیگ سیالیو پایلوب کې کابل بازان او د مساینک اتلان سره مخ شول کابل بازان لوبډله مخکې پایلوب ته ورتلې و خو مساینک په دریمه نیمه پایلوب کې باندې امیر ته په ماتې ورکول سره پایلوب ته لار پیدا کړه د شپږو لوبډلو ترمنځ د غلوبې له لس ورځو راهیسې په کابل کې روانې وي په کابل کې نن د فټنس او سنوکر یو ګډ کلب جوړ شو دا کلب د 200 امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی د افغانستان د ازادي مبارزې لوبغاړي احمد ولی هوتک نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه کلب د په شخصي لګښت جوړ شوی چې د فټنس او سنوکر برخه د ورزشکارانو د تمرینونو لپاره ځانګړي اسانتیاوي په پام کې لري د خغلی هوتک په خبره دغه کلب د جوړیدو کار په یو کال کې بشپړ شوی او د هن غوړه لیگ آی پی ایل لچنی کمپنی سره تړون سنټولای د هن غوړه لیگ آی پی ایل په خپل رسمي پاڼه کې لیکلي دغه تړون وروسته تر هغه وسنټول شو چې د چین او هند د پوځیانو ترمنځ په سرحد کې خنړې نښتي وشوي آی پی ایل د دې چینی کمپنی سره په 2018 کال کې د 15 کالو لپاره تړون لاسلیک کړی و چې مجموعي ارزښت تقریبا 313 میلیونه ډالر و د هند کرکټ د کنټرول ادارې مشر ویلي چې د تړون ځنډول به د بورډ په مالی چارو اغیز ونه کړي
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني د دې ونې په خبرونه کې د هویت په حق خبرې کوو په افغانستان کې لا هم د هویت بحث لنجمن دی د افغانستان کابینې پریکړه کړې چې په تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کیږي لا دې مسلې سره ځینو مخالفتونه کړي او د غیر ضروري کار بللای خو د دې مسلې موافقین بیا وایي چې له هم دې ځای د یو جنسیت د هویت منل راپیلېږي او دا کار یوازې په تذکرو کې نه بلکې باید په نورو برخو کې هم وشي او تبعیض نه کیږي دا چې د هویت حق څه دی ولی په ټولنه کې د ځینو هویت نه منل کېږي یا احترام نه کېږي، په ملي او نړیوالو قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی، او څنګه د افرادو د هویت حق په ټولنه کې منل کېدای شي. په همدې اړه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو څیړنو له مشر محمد عالم عزیزي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولو. عزیزي صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان کابینې پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې به د مور نوم هم لیکل کېږي. البته ځینو کسانو له دې موضوع سره مخالفت هم کړی دی. دغه نوم که د یوې مور وي که د یوې ښځې وي، دا د هغې هویت دی او دا د هغې د هویت په حق کې راځي. مخکې له دې چې په دې اړه وغږیږو چې ولې خلک مخالفت کوي یا څه ستونزې دي په دې برخه کې، که اول دغه د هویت حق تعریف کړو. د هویت حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابینې دغه پریکړې نه مو حمایت کو او د دې استقبال کړو. هویت د ټولو انسانانو، که هغه ښځې وي که نارینه که اطفال وي، د ټولو بشري حق دی چې په نړیوالو قوانینو، په د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه، بندري سیاسي حقونو کنوانسون او په نورو بین المللي اسنادو او کنوانسونونو کې تفصیل شوی دی. هر انسان که هغه نر وي که ښځه وي، حق لري چې هغه مستقل شخصیت ولري او مستقل هویت ولري. بنان د هویت درلودل د ټولو انسانانو بشري حق دی.
اوس چې دغه مسایل راپورته شوي چې ځینې کسان مخالفت کوي چې ګنې نوم دی نه وي، ستونزه چیرته ده؟ ولې مخالفت شته د یو چا د هویت له حق سره؟ یعنی که نوم ولیکل شي څه ستونزه به وي؟
زه فکر کوم چې د نوم لیکل به نوز ډېرې ګټې ولري، کوم ستونزه به نه وي. متاسفانه د خلکو آگاهي عامه په افغانستان کې کمه ده، او متاسفانه ځینې ناوړه عنعنات او عرفونه په ټولنه کې حاکم دي چې ځینې خلک د دغه نوم سره مخالفت کوي. زه فکر کړم په تذکیرو، الکترونیکي تذکیرو کې د نوم، د مور د نوم راتلل دا نه غیر اسلامي کار دی او دا یو حق دی چې باید تسجیل شي، او هغه مقام د مور د دې حق په رابطه چې اسلام ته ټولو نه پیغې باندې ډېر تاکید کړی په دې کې لوړېږي. زه فکر کوم دا به ډېره ګټه ولري، او دغه ډول مخالفتونه اکثره شاید عامل یې کم آگاهي د خلکو وي، او هغه ناوړه عرف او عادات چې زموږ په ټولنه کې دي یو علت شاید دا وي.
له دې مسلې ورهاخوا نور کوم مسایل د هویت د حق په دایره کې راځي؟
هویت حق، یو موږ هویت حق لرو، یو موږ د طبیعت حق لرو. دا دواړه بشري حقونه دي. هر انسان باید د طبیعت حق ولري. طبیعت یو بشري حق دی. هیڅ څوک نشي کولای چې یو څوک، یو بل انسان که هغه نر وي او ښځه، هغه دې په طبیعت حق څخه محروم کړي. او هیڅ دولت نشي کولای چې د خپل اتباعو نه د طبیعت حق واخلي. او طبیعت حق چې کله د بشري حق په شکل په رسمیت وپېژندل شي، نو دا هم ضرور ده چې هر انسان مستقل هویت ولري او طبیعت حق د خپل هویت ممثل وي. بنان د موږ د نظره، د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظره، دا د دولت مکلفیت دی چې خپلو ټولو اتباعو ته د طبیعت حق زمینه مساعده کړي. او د هیڅوک ونشي کولای چې یو افغان د طبیعت له حق څخه محروم کړي. او د طبیعت حق باید ټول انسانان، که هغه نر وي که ښځې، د افغانستان اتباع وي، هغه باید دغه حق ته لاسرسی ولري. او دوی باید د مستقل هویت خاوندان وي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دی.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
عزیز صاحب ځینې مسایل داسې هم دي چې خلک یې ناموسي ګڼي، مثال لکه د خپلې میرمنې نوم یا چې نه غواړي په کارت کې یا تذکره کې ذکر شي یا عکس راشي خپور سي پکې. فکر کوي دغه مسله هم سبب شوې ده چې خلک ونه غواړي چې دغه مسایل نورو ته معلوم سي، مثال د یو چا نوم هوی عکس یا څیره یا په مجموع کې دی کوم شخصیت یا هویت چې دی لري نه غواړي چې نور پې خبر کړي او محدودې وساتي چې سبا څوک دته دا یاد نه کړي چې مثال ستا د مور نوم دا دی یا د میرمنې نوم دې دا دی. فکر نه کوي دغه ویره هم سبب شوی چې خلک یو ډول په دغو مسایلو پښه کېږدي؟
بله هیواد صاحب، متاسفانه دا مسایل دي په افغانستان کې. ما مخکې وویل چې زموږ دینی معلومات او زموږ نور معلوماتونه د افغانستان د خلکو کم دي، اما در حال کې چې د اسلامي نگاهه زه فکر کوم علما کرام و په دې رابطه خلکو ته ښه وضاحت ورکړ شي. د میرمنې د نوم اخیستل یا د تذکره کې د میرمنې یا د مور د نوم راتلل دا حکومت غیر اسلامي مسله نه ده. موږ وینو په قرآن کریم کې ډېر صورتونه د ښځو په نامه یاد شوي دي، ښځې مقام په اسلام کې ډېر لوړ دی. نو دا فقط یو برداشت دی چې منشه هغه ناوړه غرف او عادات چې د مخ په ټولنه کې موجود دي. موږ د افغانستان د بشري حقونو او د خپلواک کمیسیون له نظره موږ د دغه پرېکړې ستاینه کړو او د افغانستان د خلکو څخه غواړو چې دغه قانون په تطبیق کې همکاري وکړي. که چېرته د مور نوم په تذکره کې راشي زما فکر دا کومه غیر اسلامي خبره نه ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د هویت د حق په اړه څه ویل شوی؟
بله، د افغانستان اساسي قانون واضح توګه د افغانستان په اساسي قانون کې په دوهم فصل کې راغلي دي چې د افغانستان اتباع که هغه ښځې دي او که نارینه د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري او همداراز دوی ټول حق لري چې مستقل شخصیت او هویت څښتنان وي. همداراز په نړیوالو قوانینو کې اعلامیه جهاني د بشري حقونو نړیواله اعلامیه، د بشري حقونو مدني او سیاسي حقونو کنوانسون په دغه کې دغه حق په رسمیت پیژندل شوی، در حال کې چې د افغانستان دولت د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون منلی او دوی مکلف دي چې دا تطبیق کړي.
اوس نو څه کول پکار دي کله چې وضعیت دغسې دی چې څوک نه غواړي مثال د نورو هویت ته احترام ولري یا نه غواړي هغه خلک چې د دوی تر لاس لاندې دي د دوی په کور کې دي هغوی خپل هویت او شخصیت ولري، په دغسې یو وضعیت کې څه کول پکار دي چې هر څوک چې هغه یو هویت لري دغه احترام وسي او هغه په هماغه ډول وپېژندل سي، نه ده چې مثال د پلاني پلار یا د پلاني خان مور ده یا یو بل هویت ورکړل سي چې هغه د خپل هویت پکې ورک وي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهم دا ده چې باید د افغانستان خلکو عامه پوهاوی کچه په دې رابطه لوړه شي او همدارنګه د افغانستان دولت چون کله چې قانون تطبیقیږي د تطبیق مسؤلیت د دولت په غاړه دی. افغانستان دولت مکلفیت لري چې دغه قانون د تطبیق لپاره فرصتونه او زمینه مساعد کړي. کیدای شي یو د زمینونو دا وي چې هغه کسان چې دغه مسالې مخالفت کوي دوی سره دوی وغږي، دوی ذهنیت په دې رابطه روښانه کړي.
خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د دې لپاره څه کړي؟
موږ د عامه آگاهي مختلف پروګرامونه لرو د افغانستان د بشري حقونو د آگاهي لپاره. موږ په افغانستان بشري حقونو خپلواک کمیسون په لسکونو زره آموزشي برنامه فلاره چولی دی پاینده که هم په دغه ټولو برنامو کې هویت او تابعیت او نور بشری حقونه د زموږ په هغه برنامو کې شامل دي. ورسته له دې به هم خپل د آگاهی پروګرامونو قوی کړو او دا مسله به پوهې کې نور هم خلکو سره واضح کړو او خلکو سره به په دې باندې بحث وکړو.
ډیر مننه عزیز صاحب. درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د اساسي او بشری حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قجیبه دي کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سحر سحر به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن مو په کابل کې یوې بلې لرغونی سیمې چیندول ته ورولو. د چیندول کلمه څه معنی لري او تاریخي چیرې رسیږي؟
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کال مخکې دی.
د چیندولو د خلکو په خوانی فرهنګ چړول وو.
خلګ ډیر با کلتوره خلګ دی، ډیر با فرهنګ خلګ دی، او ډیر صادق مسلمانان خلګ دی. نه چا غلطي ورکی او نه چا غلطي مانی.
او خلګ د چیندولو د کورونو په اړه څوایي؟
دا چې دی نه اغزړی خرابې ازور شمن ازار سرایونه دا موږ د پاره نو یارت دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکی.
نن په همدی حقله خبرې کوو. په فایل کې د چندولو د سیمې تاریخ ته تم کیګو، بیا د خلکو خبرې اورو. زه وګم جبار خلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړی ده.
قدر من اردوونکو، په کابل کې چیندول هغه لرغونی سیمه ده چې د عرفان پزړه کې له پخوا زمانو را په دی خوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چیندولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تیریدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چیندولو له عالمانو څخه شمیرل کیدل. په چیندولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چیندولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چیندولو د کلمې د معنا او تاریخ په اړه وایي.
چیندول په اصل کې ترکی یو کلمه دی، هغه کسانې چې د اساکرو په مخ کې چې روانو چند اول په دې معنی چې څو کسانې مخته د فوج نه یا د اساکر نه مخته چې جنگ ته چې ځي، اوس لکه چې وایي کتی کشف ټول اساکر نه مخکې چې ځي کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د دې قدامت د 1500 کاله مخکې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډېر عبادات دي.
چیندول د کابل په زړه کې موقعیت لري. خغله اکبری وای چې چیندولو په خا د کابل ډیره برخنی ولې و.
شفاخانه د ابن سینا نه شروع سوی دی، کابل سین چی دی، نیولو تر چوکا پوری د پخوانی وو. د چوک نه چاخ وته زید د بالا قلا او بالا کود چیندول امداوس هم چې بالا کونو میگی د چیندولو امدادی تر آشکانارفان او در باغ قاضی پوری د غسایو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې در صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندۍ وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمام هزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگانی و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاده کرد چه در چیندول اصلی و سینو که در دولت لوال رتبه مامورین و پا چیندولو که لقزل باش و او هزار قوم سره د نور و ولایت و کسان هم میشت و د کندهار اوسیدون که آجی ملنگ چه پیاده سیمه که دوکان لری د چیندولو د پخانه و کرونو پاکله وین؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور شمن ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي زندگی، عادي رفتار، عادي ژوند، عادي خوردن، بس عادي مقصد ناسه ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه، دا 50 کال، 60 کال، 80 کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ تخپل مړو ژوندې را پیاسي. او اوس خو نه دی، بیا دنیا پر بل مخه وشته. موږ په سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی وول سکال درته راغلی یم نو دا خو لا نو ځوانان بچان موږ په دغه کې به یو سیر خپل شپت روز بل ژوندۍ کو. بس دا موږ د پاره نو یارت دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دا چندول اسو پاس لري نږدې د غلکی د سترایم د زایون
د قرباغ اوسیدونکو. احمد جان به د چندول د اوبو او هوا پاره وای چی په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وای چی له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندول لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي، دغه هر کورس ته وینې کنه د سلو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګيري خلک راځي دلته راځي. وای دلته مونږ یو دوره وو، دا ډیر په مونږ خلګي مونږ دلته مثال طالبان د مکتب وي او ته دویم دریم سم کې مور پلار سره راتلو دلته دوه کوڅو کې ګرځي د لوکاته پورته کې دا ډیر خپ مونږ لګي. له غج نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وای د چیندولو اسند درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دوه خاورو نه ورکوم. دغه هر دیوال ته سي ګوري خو د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو په خسوي ده. له دغه پخو خښتو نه دا ډېر کلک شی ده، ډېر ښه شی ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی وی سیاسري په یو کور کې مالګ نه وي وړلم دوي که نه سله کړکیچۍ نه راوباسي بلې ترارې کې سي خوره کې مالګ نه لرم، لږ مالګه ما ته راولېږه، یا له غوړ کور کې نه لږم، لږ غوړ راولېږه ما ته. دغه یې ډېر ښه شیونه دي. یو بل ویني یا غم سوال له غنه خبر ده، غم سوال له غنه خبر درست دی، یو بل اوله خبر دي. دغسې بابونه، دغسې کوڅې لري، سې دغه یې وسر نژدیک سې دغه درست چیندولو کې بام په بام ګرځېدلی سې.
د چیندولو تنګې کوڅې، زاړه کورونه، ډیزاین شوې دروازې هغه څه دي چې لایې هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکی منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی، ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندولو نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنې د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکي ورشکي سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه. دا ډېر یو ارزښت لري په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سې دوکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چیندولي سې دوکان. دا ډېر تاریخي ځای دی، دلته موږ دوکانداري کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک درته راځي، د پلخومري خلک راځي دلته، ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقال کوي.
په خو دلته قزلباشان اوسېدل.
قزلباشان، قزلباشان په چندول کې وس همسته، د سي اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې همسته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشان،
قزلباش ته وکی.
کدار تو ایت د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونا همسته د چندول په منطقه کې، ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې تکه خانی په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونا و چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړی و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا بیا کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د شارې کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګرا وخصل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې کوي دی او کني خو هغه پخوانی کورونه وس هم دل موجود ست.
کوم کورونه ډیر خایسته دی؟ هغه پخوانی
او پخوانی خو ډیر ش کلتور وو. ډیر ش کړکی درلو دلیا د کړکی به د کونړ د ارچې سره جوړ کړي و. ش نقشونه ګرځي به دا په دا کور چې به ګرځېدل د سې فکر کاوه چې ساتو ز پر تخت باندې روانم. د سې وګړي چې ګرځي به کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې مقابل کډیر مقاومت درو 15 درجه شپږ درجه الا و درجه زلزلہ په کابل کې سوي ده. کانکریټي کورونه چپسوي ده، د سنجو کورونه نه دي چپسوي.
څنګه
د چندولو څنګه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې مخسوي دي، دغه سیستم برابر دی.
نور څومره خایست لري؟
خایست خو هغه پخوانی تنګ تنګ کوڅي او ش کلتور د خلکو د پخوانی دلته کلاسیک سیستم وس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خواندر؟
ماته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتور، خلک ډیر با فرهنګ، خلک او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چا غلطي ورکی او نه د چا غلطي مانی.
نو مې اجمل ده، خو مې سختمانی شرکت درلودو
او اس فیلن د لبنیاتو کار کوم رادیو غان کی زاورم اغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښي تیر یادونه را تازه کړي.
چین داولو کې لاسی ګندل شوی شین هم جوړیدل او هم خرڅیدل. چله ډالې څخه شالونه، لونګۍ او چپلې ډېری مشهوري وي. نوري خبرې بیا هم له خاغلی اکبري څخه چې په پایل کې مخبري واوریدي او
چنداول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز وو. اوس وایي چنداول کلمه د چنداول خو ترکی دي چې پښکرولاندی د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دو چنداول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه وو، یو کوڅې د بازازانو، یو د بافندگانو او بل لونګي د چنداولي وو، د چبلي چنداولي وو، پایزار چنداولي وو. دغه شیان عمل ته جوړیدو او یوازې چې ټول افغانستان ته صادرېده بهر ته لیږېده.
څومره مشهور و چندولي شالو؟
والا همدا اوس هم د لونګي چندولي او د شال د چندولي خو ډېره خو لږه دي، خو پخوای ډېر با شهرت و د ابریشم د کاریده د ټول مواد اصلي مواد. اوس یو ورځ لرم کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی و د چبلی هغه د چندولي دي و د دې قیمت سودي ما ته وایي چې $100.
په ودونو کې به بیا خلکو ویل چې ناوې ته چنداولي شال
راغی. او ځینې کسان ته وایي کاکره ویبي چې لونګي چنداولي زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دي، د دای خو د پیسهدارانو دي، د دې ښځه وګوره شال چنداولي په سر کې اچولې دي، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه. اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوی دي، مخکې دا چنداولي شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که دا راته وایي چې چنداولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی، د چنداول خلق ډیر باسواد خلق او اکثریت دی ډاکترانو لکه چې ډاکټر صاحب خدای دوی مخې فتای نجم، مرزا مهدی خان چنداولی، ډیر کسانو جعفر خان چنداولی فرقمشرو دا خلق اکثریت ولاړو کانادا ته بهر تلالو.
قدر منو اوریدونکو په دې هله چې لرغونی سیمه بیا هم د پخوا په څیر په خلکو خکلی او د ضرورت لشیانو ډکی شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا خې چاري.
Nargis sa usta chishmani Nargis sa usta chishmani